په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړي او د اساسي بشري حقوقو خو لاندې خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د آزادی اروپا آزادی رادیو مشر جیمی فلای وای په افغانستان کې باندې د رادیو مینوالو ته له هر ممکن لارې خبرونه ورسوي. ښاغلی فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغې اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د آزادی رادیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی دی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د آزادی رادیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړي نو دوی یې په ځواب کې خپلې خبرونې څلیرشت ساعته کړي. د آزادی رادیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان آزادي ته کار کول دي چې خلک له دغې آزادۍ څخه محروم وي. اوس آزادی رادیو په افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو 19.21 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 2:09 څپو خپرونې کوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه شل محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته ستانه شوو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تېرو څو میاشتو کې په لسګونو نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو پخوانی پوځي یو شمیر غړي وژلي شکنجه کړي او یا تری تم کړي. یو شمیر پخوانیو پوځیانو تازه ازادي راغلو ته ویلي چې په بد اقتصادي او امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پوړي سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګوژان ارتغرل سره یې کتلې دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره د وسولهیز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هڅو او هیلو په تړاو خبرې کړې. داسې افغانستان چې د په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نور هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي په تېرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 650 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د سری میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سری میاشتې ویلي چې د سیشن بې په ورځې د الحیات او باسط روغتونونو ته او نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندل. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي چې په تېرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي. د هغه په خبره د 2008 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 11,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. په سوریا او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15,000 تنو واوښت. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2,301 تنو ته رسېدلی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2,612 تنه ښودل شوی دی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه پورې ډیر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تېرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه له خپلو لویدیز متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکي د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه موږ پوهیو چې ازادي به بریالۍ کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به یې بایلي. د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې له اوکرين سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی او زیاته کړه چې د اوکرين لپاره جنگي الوتکې د خبرو اترو یو برخه ده. د اوکرين ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هیواد له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي. خبرونه مو لازادی رادو واوریدل کوم غوختی ودا او نور خبرونه بیا هم ولولای د ازادی رادو په وی پانه کشته پته مو د ازادی رادو ټکای اورګیا ازادی رادو ټکای کام لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دونی زو خبرونه ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خطر دی مخکې بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به د موسکو د تیری ورځې د افغانستان په اړه شوی غونډې موضوع ته مخکې کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن وبلا ویل چې موسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړې او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې پوتین زیاته کړه موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره چې اشاره یې طالبانو ته اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري. خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اتکا کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو فرمات د غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه وه چې د دوی خبرې واوري ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي. پوتین زیاته کړه د دې په باور د امنیتي مسولینو د غونډې ترسره کول مهم ځکه و چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حده معلومات او پلانونه سره شریک او هغه هم غږیشي. د روسیې ولسمشر له افغانستان د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل په خواشنۍ سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د دې په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړي کوي. پوتین هم دارنګه په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړو بالا او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هیواد د مخدره موادو ان قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خواشنۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ په د ترهګرۍ د ګواښونو تر څنګ د افغانستان له لوري د مخدره موادو د قاچاق د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو یوه بله ستره اندېښنه ده چې په کراتو کراتو یې څرګنده کړې ده. د موسکو فرمات پنځمه او دویمه پرله پسې غونډه پرون د په موسکو کې د طالبانو د حکومت د استازي له حضور پرته ترسره شو. د افغانستان په اړه د موسکو دغه ډول غونډې په 2018 کال پیل شوې دي. په پرونی غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبري وشوه. دا چې ولې موسکو د افغانستان په اړه دو غونډو کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې په دې اړه مو د یو سیاسي چارو د شننکي نظر هم اخیستی. خو په لومړی به په دې اړه د اسدالله لودین راپور واورو.
د موسکو فارمټ او سلام مشورو پنځمه غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د افغانستان پر امنیتي او روان بشري وضعیت خبري وکړي. غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړه شوې وه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و. که څه هم د چهارشنبه ورځ تر ناوخته پورې د غونډې اعلامیه ازادي راډیو تر لاسه نکړه، خو غونډه کې د یو شمېر ګډونوالو خبرې رسنیو ته راوتلې دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د مسکو فارمټ غونډې ته ویلي هیواد به یې هیڅکله هم د افغانستان خلک یوازې پرې نه ږدي. ښاغلي دوال افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. اجید دوال که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان له خاورې نورو ځایونو ته ترهګري او سخت دریزي ولېږدوي. د تسنیم آژانس په ګډون د ایران بېلابېلو رسنیو د مسکو فارمټ په غونډه کې د ایران د ملي امنیت د سلاحکار علي شمخانی خبرې خپرې کړې دي. شمخانی د افغانستان د اوسنی وضعیت د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیولې او تورې لګولې چې امریکا هڅه کوي یو ځل بیا افغانستان د ترهګرۍ د ودې په ځای بدل کړي. روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان او ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري افغانستان کې د ترهګرو ډلو له موجودیته اندېښنه لري. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې د تېر کال په اوړي کې داعش ته منصوبو وسلوالو د افغانستان له خاورې پر ازبکستان او تاجکستان توغندیز بریدونه وکړل. طالبانو له دغو بریدونو څو ورځې وروسته وویل چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یې هغه ډله وسلوال نیولي چې دغو توغندیزو بریدونو کې یې لاس درلود. د مسکو فارمټ پنځمه غونډه کې هم په ظاهره د همدې اندېښنو او حل لارو په اړه خبرې او سلا مشورې شوې دي. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره ترسره کړې دي. د دغه فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمه او پنځمه غونډه یې د طالبانو د استازي له حضور پرته ترسره شوه. که څه هم مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې کیږي د دوی حضور پکې مهم دی. د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر هغو چې طالبان خپلې ځینې تګلارې نرمې او په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي نړیوالو غونډو کې به له ګډونه محرومیږي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. اسدالله لودین له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره چې ډیر وخت په روسیه کې ژوند کړی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې ولې طالبان د موسکو فارمات دې غونډې ته نه وربل شوي.
موسکو نه یوازې فارماتونه جوړ کړل، بلکې د روسیې استازی کابلوف څو وارې افغانستان ته سفرونه هم وکړل، خو د روسیې د مفسرینو په قول کابلوف په دې سفرونو کې خالی لاس بیرته راوګرځېدل. روسیه غواړي چې طالب د داعش او حزب التحریر سره میدانی جګړه کې ښکیل کړي او په څو تاریخ اوښتي غلو دانو یې وغولوي. خو طالبان ورنه د 2014 کال او 2014 کال را په دې خوا د وعدو ترسره کول غواړي چې د اوس لپاره د روسیې ته دا خبره ناممکنه ده. که دا توافقونه د طالب او د روسیې ترمنځ د کابلوف په سفرونو کې ترسره شوی وای روسیه به بلاشک طالبانو ته بلنه ورکړی وای په دې فارماتونو کې. خو د روسیې او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دوام لري، ولیدل شي چې نتایج سکیږي.
فرداس محترم، طالبان ډیره هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره تعامل وکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي، اما دغه ډول غونډو ته د طالبانو نه وربلل طالبانو ته څه پیغامونه ورکوي؟
روسیه تاسو خبر یاستئ چې د غنی په وخت کې هم فارماتونه جوړ کړل، هغه وخت طالبان رابلل او د غنی له حکومت نه یې څوک نه رابلل. اوس طالبان نه رابولي، نور خلک رابولي. دا څو عامل لري. یو غواړي چې روسیه غواړي چې اور تازه وساتي، خو دومره چې خپل لاس یې پکې ونسوځي، یعنی نړیوال په ځان ونه خندوي. دویم، په عین وخت کې چې روسیه په اوکراین کې درپچاړ شوی دی، نه غواړي چې د افغانستان له خوا نه هم لنګټی وخوري. دا به ورته ډیره زیانمنه تمامه شي. له بله طرفه روسیه په افغانستان کې لاس خالی شو، په دې معنی چې هغه وعدې چې کرزي او یو شمېر مجاهدینو له خوا روسیې ته ورکړل شوی و هغه واقعیت ونه ختل. کرزی او عبدالله هم دومره وکړ چې دوی خپل ځانونه وساتي او د روسیې نور کادرونه چې د غنی د دولت دپاره یې د الټرناتیف په توګه روزلي وو یا غوښتل وی روزي، هغه نور هیوادونو ته وتښتېدل او دومره مختورانه هم وو چې حتی ونه شو کړی روسیې ته لاړ شي. نه یوازې دا غونډه بلکې د څو سفارتونو وتل هم طالبانو دپاره ښه غوږ تاوول دی.
نو ستاسو په باور طالبان بل اخره څه وکړي چې د حکومت د یو نیم کال شاوخوا تیریږي، دوی څه وکړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي لږ تر لږه د سیمې د هیوادونو لخوا؟
طالبانو په خپل لاس شرایط دومره پیچلي کړي دي چې اوس په اسانۍ سره دوی ته هم مشکله ده، ستونزمنه ده چې له دې څخه راووزي. د نړیوالو د پیژندلو بنیاد داخلي مشروعیت جوړوي، او طالبان باید د داخلي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره هغه مسایلو ته توجه وکړي چې د افغانستان خلک غواړي. د افغانستان خلک یا د افغانستان خلکو ته ضرورت دی. خلک اوس په لږه کې ده، په بیکارۍ کې ده، فساد ورځ په ورځ زیاتیږي. د ښوونځیو مسله خو بیخي حاده مسئله ده، دې خبرې ته باید ډېره توجه وشي، او تر هغې پورې چې د داخلي مشروعیت ترلاسه نشي زه فکر نه کوم چې نړیوال دې خبرې ته حاضر وي چې دې مسئلې ته حاضر وي چې طالبان همداسې په رسمیت وپیژني. د دې کار دپاره طالبان باید ځانونه وسنډي.
له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د پرونۍ غونډې د اهمیت په اړه مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کوو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له پنځلس زره تنو اوښتی دی. په ترکیه کې دغه ویجاړونکې زلزلې دغه راز په دې هېواد کې میشتو یو شمېر افغانانو ته هم ډېر زیانونه اړولي دي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دغه زلزلې سلو تنو افغانانو ته مرګ ژوبل اړولي، خو په ترکیه کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا د مړینو شمېر لوړ ښیي.
اکثرا خانه ها ویران شده بود و کسایی که فامیلای که در اونجا زندگی میکرد زیر خانه ها مانده بود و هیچ کسی هنوز از طرف شهرداری یا از طرف
برهان الدین ازون یو افغان کډوال څخه دی چې د ترکیې د هایتای ولایت په اواکان په سیمه کې ژوند کوي. وایي زلزلې د افغانانو کورونه وران کړي دي. وایي چې هوا ډیره سړه ده او ټوله شپه له کور بهر پاتې دی، او اوس یې خپله کورنۍ انقرې ته انتقال کړې. خو په خبره ځینو افغان کورنۍ ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
زموږ له لاسه چې څه کار کېده ومکړ، خو د ځینو کورنیو عزیزان یې د کورنۍ غړي لا هم د انبار لاندې دي. موږ خپل د کورنۍ څلور غړي د همدغو انبارو له لاندې وویستل.
نوموړی زیاتوي چې د واورې د ورښت او د انټرنیټ د بندېدو له امله له زیانمن شوي خلکو سره اړیکه ټینګول ستونزمن شوی، خو په اواکان سیمه کې د یو سلو شل افغانانو د مړه کېدو خبر کوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه زلزله کې یوازې د سلو افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره تاییدوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل:
بلې، په تعصب سره باید ووایم چې تر دې مهاله چې موږ راپورونه ترلاسه کړي دي، په ترکیه کې د زلزلو له امله تقریبا شاوخوا سل تنه افغانان شهیدان سوي او زخمیان سوي دي، او په همدې کچه باندې د افغانانو کورنۍ تخریب سوي دي. لا هم دغه ارقام دقیق نه دي، او وخت په وخت ممکن تغییر وکړي. زموږ ډیپلوماتیکي استازولۍ چې هلته موجود دي هغوی لګیا دي او د دغه ارقام په دقیق کولو بوخت دي، چې هر کله ارقام دقیق سو تاسو او ټولو رسنیو سره به شریکو.
په ورته وخت کې د ترکیې د هایتای په سیمه کې یو بل افغان چې ترکیې کې کډوال دی وایي په دې پیښه کې ټول مسیان مړه شول او زوی هم ټپي حالات کې دی. دی وایي خلک هم د مرستې کوونکو ځواکونو تر څنګ د قربانیانو د ژغورنې په موخه کار کوي، خو ټول خلک لالهانده او پریشان دي. نوموړي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
دولت او زموږ وطنوال د مرستې لپاره راغلل. دولت په یوازې توګه ټولو ته رسیدګي نشي کولای. ډېر خلک د انبارونو لاندې دي. زموږ د منطقې ډېری خلک مړه او یا ټپي دي.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د زلزلې له امله د وژل شوي افغانانو کره شمېر نه دی معلوم، خو دوی ورته د مرستې رسول لپاره همغږي کوي. ورته وخت کې په ترکیه کې د ځینې افغانو محصلانو هم زلزلې ځپلو ته د مرستې رسولو په موخه د زلزلې سیمو ته تللي دي. د ترکیې ولسمشر رجب اردوغان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی تر څو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو بهیر چټک شي. د دوشنبه په ورځ د 8.8 درجې په کچا زوراورې زلزلې د ترکیه او سوریې څو ښارونه ولړزول چې په زرګونه کسان پکې مړه شول. ترکی چارواکي وایي په دغه هیواد کې تر 8500 څخه هم ډیر کسان مړه شوي او په سوریه کې ویل شوي چې له 2600 زیات کسان مړه شوي دي.
سره بنیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کلیو او باندو د خچو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو په اړه وند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. هغه دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي، د خپل مشکل به مو له ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول اوس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان راته واکسین کولو د رواني لړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمه نه چې د خارې سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کم مشکلات و کم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټره هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټرې ته ورتله، نارینه د نارینهو ته، نو تر ډېره دمه مشکل حل وو. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته به چې تلله، زه درته د خپلې ساحې ووایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید وو، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته به تلله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نه شي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینهو باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسساتو لخوا، هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم